السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري دفاع وزارت له هغو ټولو کسانو ملاتړ ښودلی چې د افغان ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد جنګیږي
نهادهای دفاعی امنیتی افغانستان واره به گونه لازم حمایت خواهد کرد از فراهمسازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریات
کارپوهان به از این اندیښنې هم لري
ما نن جګړه وکړه سبا به حکومت ته ولاړم چې ماته به ځان راکړې ماته به هغه راکړې زه خو پاک قهرمان وم ما خو وګټل دا خبرې نه بیا په دې وطن کې یو بل به جنجال مابین ته راځي دې حال به بیا شکر ووایي
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي د عمران خان دغو څرګندونو ته د افغانستان یو چارواکي وحید عمر داسې غبرګون وښود
د مانګ د ګاونډي هیوادونو خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده دا په سنګر کې واضح ده دا د دوی په اظهاراتو کې واضح ده
خوستیان د هوایي ډګر د فعالیتونو پیل ته ډیر خوشاله دي
درش یو درش کوله مو په اماراتو کې وشو و داسې خوشاله ورځ چې په مون نن رغولیدو مو په عمر کې نه د احساس کړی لکه سره دې خوست کوله
د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 واکسین د کرونا د دلتا بڼې په وړاندې خورا موثر دی تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو
د امریکا دفاع وزارت له افغانستان د جګړو په خاطر د خپلو ځواکونو د وتلو د بهیر د احتمالي تغییر خبره کوي طالبانو د میدان وردګ جغتو ولسوالي نیولې او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم په انتخاباتو کې د خپل بری ادعا کړې د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډېرېدو سره شایي له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي د دفاع وزارت ویان جان کربي تېر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې هره ورځ وضعیت په بدلېدو دی طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی د ولسوالیو پر مرکزونو حملې کوي او لا هم د شخړو کچه خورا لوړه ده جان کربي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به روان بهیر ته په پام سره کیږي د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه ووسي د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالي طالبانو نیولې ده د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایار د خبر نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالي تیره شپه لاندې کړې ده
په تاسو سره چې د دشمن نفوذي افراد وو به هغه لار نه دشمن په دې باندې وتوانېدل چې د خلک تسلیمۍ ته مجبوره کی او بل اخر دغه نفوذي کس په ذریعہ باندې د ولسوالي د سقوط سره مواجه شوله
د قمندان په وینا په ولسوالي کې دروشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوه دي په جنوب کې د 215 کولی اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوری ولسوالي کې د پوځي اډې وتلې دي د دې قولي اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
هغه خو د جنگ مخکې وو خو اوس د نظامي شورا د فیصلې له مخه کمپ مکمل تخلیه شو او چیرنکو ته انتقال شو
د دې پوځي کم تر خوش کېدو وروسته طالبانو د چوری ولسوالي نیولې ده دا ولسوالي له شاوخوا دوو اونیو راهیسې طالبانو محاصره کړې وه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر نه هیلي کوي کیم یو جونګ چې په ګوند کې جک پوري غړي ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي شاخل سولیوان د دوشنبه په ورځ هیله ښکاره کړې وه چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي خو دا هم وویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له جنوبي کوریا کتنه کوي تکل شوې ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان په روانه اونۍ کې بیرته ماسکو ته ستون شي سولیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته له هغه له ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ زیات شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وویل سولیوان ځکه ماسکو ته ستنې شي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي څو هم د امریکا ګټ خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې کړکېچن ګواښ راکم شي. له دې مخکې په متحده ایالاتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په شلمه نیټه واشنگتن ته ستون شوی و. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم ادعا وکړه چې په وروستیو انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند د پلویانو یوې ډلې ته پرونو وویل د ارمنستان جمهوریت زموږ ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګه کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخې انتخابات د یکشنبې په ورځ ترسره شول، څو په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د وروستۍ جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې پروسه ښکال وشوه او شپږ اونۍ دوام وکړ، ځینې سیمې آزري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رایې خپلې کړې دي. د دسیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 21% رایې خپلې کړې دي. او روسي خبر دا چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن دوی لوبې کیږي. په یوه لوبه کې به کرواتیا له سکاټلند سره او په بله کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبې د کابل په وخت د شپې 12 بجې پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 12 پیل شوې دي او د جولای تر 12 دوام کوي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې اولولې راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي له ټولو هغو کسانو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو په وړاندې جنګیږي. دفاع وزارت داسې وخت دا خبره کړې چې پاکستان شمالي ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قمندانانو په مشرۍ ولسی پاتسونونه رامنځته شي او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړي. دا وروسته له هغه چې په ګڼو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او ولسوالۍ د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. زموږ همکارې په دې اړه معلومات راټول کړي او همداسي به سره شریکوي. مهرباني.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاسونو تکل. دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د بغلان، د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو خبره کوي. اخوا سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د کندوز ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او یوازې د دغه ولایت مرکز د دولت په ولکه کې دی. ملي دفاع وزارت تازه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې د دغه ولایت علي آباد ولسوالۍ بیرته امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. بلخوا ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او د تاجکستان ترمنځ مرز شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلې ده، خو په دې اړه دولت تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د میدان وردګو امنیه قمندان مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ بیګاش په هم د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. اوس د افغانستان په ولایتونو کې د ولسوالۍ سقوط او بیرته نیول د ورځو نه بلکې د ساعتونو خبره شوې ده. د جګړو د شدت یو شمېر ولایتونو کې ولسی پاتونونه هم رامنځته کړي چې یو شمېر د پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا رهبري کیږي. په شمالي ولایت بلخ کې د دغه ولایت خاني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړي عطا محمد نور تیر ورځ د خلکو غوښتنه کړې وه چې د طالبانو پر ضد جګړو ته راټول شي. نوموړي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د ده دا غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره په ورته چارې لاس پورې کړی. ښاغلي ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل بلخ ولایت له سقوط سره مخ و. آن د ښار 4 متره کې هم طالبان رسیدلي وو او ما پرون له کابل حرکت وکړ او بلخ ته ځکه راغلم چې خلک او امنیتي ځواکونه همغږي کړم تر څو خلک له خپل هیواده د امنیتي ځواکونو ترڅنګ دفاع وکولای شي. ښاغلي ابراهیم زاده چې په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي هم دی په ټولو نفوذي خلکو غږ وکړ چې د خپل هیواد د دفاع او د جګړو د کمول لپاره د لاسپکار شي. په بغلان ولایت کې بیا د ولسی پاتون کوونکو یو قمندان جلال الدین باجگاهی ازادي راډیو ته وویل چې که خلک وغواړي او بسیکتي هیڅ څوک پر هیواد یرغل نشي ورولای. همدارنګه د دې ترڅنګ ټاکل شوی نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړی. بلخوا ته افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگیږي.
در مجموع کسایی که میایند او طلبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
در وای پټوله کې هغه کسان چې خپل امنیتی او دفاعي ځواکونه تر څنګ دریږي او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي، ملي دفاع وزارت او امنیتی او دفاعي سکتور د دوی ته د زمینی برابرول او مهمات او وسلو د ورکړې تر څنګ هر اړخیز ملاتړ کوي.
ضرورتي که به خاطر مبارزه نیاز است.
دفاع داس محل له دغو خلکو خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي، خو طالبان بیا وایي چې ډېر زر به دا ډول پاڅونونه مهار کړي. د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاڅون کوونکي نه دي بلکې سیمه ییز دولتي وسله وال دي چې د دوی پر ضد ولاړ دي. ستانکزای صاحب یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د وړې دې چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو د بهیر لپاره د بهیر د سپتمبر
د ریولاسمنې کې بشپړتي بلستانیزه. مننه کوم. وامور دل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لاغېډ له پکندوس کې وځخانه د بلل شوی یوازې له خار پرته نور د مرکز نه پرته نور ټولي ولسوالۍ د راپورونو په اساس چې سیمېجو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی دي، ټولي ولسوالۍ د طالبانو لاس تلويدلي. خو دفاع وزارت بیا تازه ویلي چې د علي آباد ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو په بلخ کې هم څو ولسوالۍ د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنز لاس پلاس شوی دی. لامدې سره جوخت سیمیزو پاتونوالو ویلی د طالبانو پر ضد جنگی یو دولت هم ژمنه کړي چې وسله به ورکوي. په همدغې موضوع مو له پوځي کارپو او پخواني جنرال عتیق الله مرخیل سره خبرې کړي دي. هغه په دې نظر دی چې دغه وسلوال باید د دولت تر قماندې لاندې وي. لاغه نه به زیات واورو.
ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنګ هم دوامداره وي، خو په هر صورت اول به دا ورته چې دا بسیج چې خلکو راځي دا دې یو مجبوریت نل وخت چې مجبوریت ما باندې راځي نو خلک تبا څنګه کوي نو وخت چې دې بس هیڅ کېږي تبا دلته هم ما دغه څه مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولنی مفاد په داده چې اردو ته یو قوت پیدا کېږي، یو قوت څنګه اوته دریږي او دوی شوري جګړه کوي، شوري جګړه کوي دا یو قوت ده. اما په څنګه دې کې عواقب ډېر به خطرناک یو لګنه دا ده چې آیا دغه ګروپونه چې راځي بسیج کېږي د اردو په څنګ کې درېږي دا د اردو تر قمانډې لاندې دي که هر یو به د خپله قمانډه ورکړي.
یعنې د واحد قمانډې مسله زیانمنېدای شي په دې کار کې که څنګه؟
په جګړه کې خو ډېره اساسي خبره امر قمانډه ده او ورکول د وظایفو دي. ورکول د وظایفو امر قمانډه له یوه لاسه کېږي، د قمانډان لخوا کېږي او وظایف ورکول په مختلفو شکلو حتی په خپله لار باندې چې روانې بیا هغه مشکلات پېښېږي، هم په داخل کې مشکلات پېښېږي، د اردو د امنیتي دفاعي قوتونو هم په بیرون کې مشکلات پیدا کېږي. اول مسله دا ده که چېرته دولت افغانستان غواړي چې دغه مسله سرته ورسېږي نو دوی دې ټول د یوې واحدې قمندې ته تلغه لاندې راولي. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې مسایل دي قومي دي. په شمال کې ډېر قومونه دي چې اکثرا دلته پښتانه اوس اکثرا پښتانه اوسېږي ډېر زیات او طالبان هم اکثرا پښتانه دي. آیا دا خلک به بېرته په دغو خلکو باندې کنټرول وسیستم نه کوي؟
ښاغلی امرخیل، زه غواړم په همدې وخت کې درنه وپوښتم چې د دې تر څنګ چې اوس خو د دوی د تجهیز ژمنه شوې ده، فکر کوي څه ضرورت شته؟ یعنې په لویه کچه باندې له دوی سره تفاهم باید وشي، د دوی نه ژمنې واخیستل شي چې یوازې به د اردو تر څنګ جنګیږي او لکه څنګه چې دوی هم داسې شعار ورکړی د نظام لپاره به راپاڅېدلی دي، د نورو مسلو لپاره به د دوی مخه نه کېږي، دغسې یو تفاهم ته ضرورت شته که څنګه؟ یعنې په اول کې چې له هر څه مخکې
ته د دفاع سر قمندانې علا د دغو خلکو له قمندانانو سره له پرانو سره دا اوس تفاهم داسې وکړه چې دوی د اردو په لیکو کې راشي نه د دوی تر قمندې لاندې. دوی به خپل تاثیرات ولري شک نشته، اما دوی په امر قمنده کې په جګړې کې د دوی اشتراک د مشرانو ضرور نه ده. دغه اشخاص او افراد چې دوی سره جمع کوي منسجم کوي دا د اردو تر قمندې لاندې راولي. اردو دې داسې احتمالات وکړه لکه خپل اردو ته یې کوي، داسې معیشت دې برابر کړه لکه خپل اردو ته یې کوي او دوی د اردو د قمندانه باید مطلق اطاعت ولري. دا ضرور ده چې دا متفاهم شي، دوی شورای جوړه کړه، د دولت سره وغږېږي، دولت منظم دا کار منظم جوړ کړه او باید لگنه بیا دوی تا وظایف تقسیم که استقامتون ورکا که کم استقامتو که با دوی دیده اردو پسن که جگره کهی.
دوگو کسانو چه اوس خلق وصله رخلی او جنگ کهی یعنی جهادی رهبران دوی دیر وقت په نظام بنده نیوکه کردی دی چه گواه که ضعیف دی مدیران امنیتی ارگانونو او سم جگره نشی اداره کولی یا مدیریت ضعیف ده. فکر کهوی اوس چه دوی تا چانس ورغله ده واقعا بم دوی اتوانی یا قصه چه دوی ویلی دی اغا ثابته کی
خبر اصلی داده است که دوی اوس اغا فکرونه چه دوی دلو ده اغا باید لسر او باد اوس دانه است که دوی اوس دولت تا وی جماعت دونه پیسی را که دونه سلاح را که دونه دغه را که چیزی خپل خلق تورکن دولت دونه اقتصادم لري خارجم دونه کمکونه دویمه خبره داده چې په اداره کې مداخله قطعا ونه کړه او درېیمه خبره دوی چې تجربه د هغو جنګو لري هغه جنګونه تر دې جنګونو ورډې فرق لري وسایط هم پر وخت تللي طالبانو سره نوې وسیې شته او په هغو کې خارجیان هم شته چې جګړه کوي په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلیږي د تبلیغاتو لاندې رانیسي هېڅ د تبلیغ دروند رانیسي فقط یو هدف جګړه او پیروزي که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي کي او که په دې زما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به دام راکړې ما ته به هغه هم راکړې زه خو قهرمان وم ما خو وګټلم دا خبرې نو بیا په دې وطن کې یو بل جنجال مابین ته راځي دې حال به بیا شکر ووایم
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیلو چې د خلکو د پاتون په ارتباط له موږ سره خپل تحلیل شریک
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي. عمران خان په یوه لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې خو له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندویه بللي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر وخت تېره کړې چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي. عمران خان یو لیکنه کې چې نن سه شنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي خو له دې هیواده د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي په ځانګړي ډول له هغې نېټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر سپتمبر تر 11مې له افغانستان د خپلو ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کیدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي خو افغان حکومت بیا د پاکستان لخوا په ټولو برخو کې عملی ګامونو پورته کېدو ته په تمه دی. د جمهوري ریاست د اطلاعاتو او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
دا څه اوس مې جمهور امریکې ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي دا په سیاسي لحاظ کېدای شي یو قدم وي خو په عملي لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه موج ته اوس هم په شروع ده واضح ووایو پدې کې د مانګ د گاونډي وادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده د پسنګر کې واضح ده د دوی په ظاهراتو کې واضح ده په سیاست سیاسي فضا کې او په نظامی فضا کې د نقش ډیر واضح ده.
لدی وړاندې هم جمهور رئیس غنی له پاکستان او طالبان غوښتي چې د یو او بل ترمنځ د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د ډلې ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي خو پاکستان او طالبان یې ردوي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبره کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راوروسته دوه ځل سره ناستي خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې چې هیله بخون کوي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، اکرم خپلواک او بابر فرهمن پکې شامل وو تمه و روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي خو اوس یې سفر ځنډېدلی. د ملي مصالحې عالي شورا دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته د جمهور رئیس غني او عبدالله عبدالله تګ دی. تمره دا دواړه مشران د جون په 25مه سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته د دې پلاوي د سفر موخه د سولې هغو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوي ورته نږدې 10 میاشتې کېږي دوحه کې دي، خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې. خو له دې سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوي وایي د سولې خبرو پرمختګ د ژمن دي او غواړي روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لک بل ډول دي، راغاړي نوسه جانانا لک بل ډول دي، وراغاړي وا نوسه جانانا لک بل ډول دي. ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ڈول دی، راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی، وراغاڑی وا نوزے جانا لات بل ڈول دی. گران ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کورونا دا شان ما تکلی.
ازادي رادیو ته غوښتوس په ورشو خوست لکه څنګه مو چې په خبرونو راپورونو کې واوریدل، هلته پرون لمړنۍ پرواز شو، له اماراتو پرواز لاړ او د خوست په وای دګر کې کیناسته. ورسره ځینې خوستیان چې له اماراتو راغلي وغه په خپل خار کې د لمړي ځل لپاره خته شول، دوی خوشاله دي چې له کلونو وروسته وتوانېدل په خوست کې د دغه الوتنې نه استفاده وکړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته لومړنۍ نړیوال پرواز ترسره شو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته بل دوبۍ څخه دې ولایت ته پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایي چلند ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضی آزادای رادیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکې په دې لومړني نړیوال پرواز کې 90 تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
لومړنی بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو، 90 کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیارې به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خوست هوایي ډګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوي دي. تاسو دا وسایل وینئ، پرسونل هم وینئ، همدا ټول تکمیل شوي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به هوایي ډګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د آریانا الوتکې په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کونډې اوسیدونکی نصیب افغان و چې د ده په خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري.
خوشحالي ځای ده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو، ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته به سفر شپې تېرې کړي، خو بیر وروسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډېر خوشحاله یو، تاسو مونږه په خپل میدان په خپل کلی یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږو ډېر خوشاله ده. دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې 1.5 کاله مسافری کړي، خو دا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې دي له سفره راشي مخکې یې هیڅکله هم نه ده احساس کړي.
اوس به هم ورشو. پاکستان د عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر، خو تر دې چوکۍ پورې د رسیدو تر شا د هغه د لسیزو مبارزه ده. هغه په پاکستان او افغانستان کې میشتو پښتنو کې ډېر زیات شهرت درلود. د هغه پر مړینه په دواړو هیوادونو کې مشرانو، سیاستوالو او فعالانو خفګان ښودلی دی. عثمان کاکړ به سبا خاورو ته سپارل کیږي. عبدالحی کاکړ د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال په د عثمان کاکړ سیاسي ژوند ته کتنه کړې چې راپورې د ویرجنو په غاک پیلېږي.
دا د عثمان کاکړ د هغو خواخوږو او مینوالو ویر دی چې هغه مهال کولی چې کله دای د نور علاج لپاره په ایمبولنس کې ایرپورټ ته وړل کېدی. د نور علاج لپاره هغه د جون په 19 کراچی ته یوړل شو. په دې ورجنو کې یو کس وایي چې خدای دې په خپلو پښو روغ رمټ راولي. خو دوه ورځې وروسته عثمان کاکړ مړ شو او د دې سړي ارمان پوره نه شو. د محمد عثمان کاکړ همړنه یوازې د یو کس نه بلکې د یو داسې سیاسي مبارز مرګ دی چې د خپل 60 کلن عمر څخه د پاسه 40 کلونه له کوره د باندې تیر کړی وو. د دې اندازه له هغه یو منظر لګیدای سي چې کله مشر زوی خوشحال خان په چغو چغو وژړل او ویل چې لالا ته خو مرش نه لیدلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا چې کله د عثمان کاکړ د زوی دغه ارمان له مشال لیډو سره د مرکه پر مهال بیانولی نو خپل هم جړغونې سو او تر څو ثانیو پورې د خبرو جوګه نه وو.
دا ورونو دا ارمان دی د بچانو د کور جما ته تر د زوی وزړل ولاله ته خو مرش نه لیدلې. دا یو حقیقت دی.
رضا محمد رضا په 1908 کال کې په لومړي ځل عثمان کاکړ د پنجاب په بهولپور ښار کې لیدل وو. د بلوچستان پښتون میشتې سیمې مسلم باغ اوسیدونکو عثمان کاکړ د یوې ډیپلومې لپاره بهولپور ته تللی وو او د یو ځوان په حیثیت د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړي په توګه فعالیت کاوه. خو د عثمان کاکړ له یو عادي کارکونه څخه د رهبر د جوړېدو سفر نه یوازې اوږد بلکې له کړاوونو بې خوبیو بې کوریو او ستړو ډکو. داغه د نږدې سیاسي ملګرو په وینا چې عثمان کاکړ داسې یو کل وقتی مبارز و چې د هر ملګري په زړه کې ځای موندلی وو. د ګوند مشرانو داغه په صلاحیتونو او نه سړېدونکي مبارزې باندې زیات باور کولی. همدا وجه وه چې هغه په 1908 کال کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر وټاکل سو. د ده فعالیتونو او صلاحیتونو ته په کتو سره په 1909 کال کې د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي جنرال سیکرټري وټاکل سو او وروسته په 2004 کال کې د پارټي صوبایي مشر سو چې هم تر مرګه پورې دغه ذمہواري پر غاړه وه. خو د عثمان کاکړ تر ټولو لوی سیاسي صلاحیت څه وو؟ دا هغه پښتنه وه چې مشال ریډیو د له نږدې سیاسي ملګر وکړه او د ټولو یو جواب وو چې د هغه د ګوند د تنظیمي چوکاټ پیاوړی کولو صلاحیت د هغه ځانګړنه وه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي کمیټي غړي مناف دوتانی له 1908 کال راهیسې عثمان کاکړ پیژني او ورسره له ډېرې نږدې کار کړی دی. هغه وایي چې عثمان کاکړ د ګوند په غړو دومره ګرانو چې کمی ناسې ته به ورغلی نو ناس کسان به په احترام کې ورته ولاړ شول.
د تنظیم او ارګنایزیشن جوړېدو کې ډېر غټ د صلاحیت خاوند ولې. دا ټول یونټان تقریبا د دته نظارت لاندې جوړ شوي دي. دا ټول علاقې دا ضلع دا صوبه په دې په کارکنانو کې ډېر زیات قدر ولې. او بیا دا و چې ډېر مستقیم یو سټینډ یې پاتې شوی دی پر پښتون سیاست باندې پر افغان سیاست باندې. دا د زری برابر بدلون هم د پسټینډ کې نه راغلی. ډیر مستقیم پاتې سو ډیر بولډ او د هر خبرې ارزای کړي ده کنه په یو فورم کې هم د هیڅکچاهټ شکار سوې نه دي چې د خپل خبره ونه کی.
هم دا خبره رضا محمد رضام کوي او وایي چې عثمان کاکړ کې د تنظیم سازۍ صلاحیت بيخي زیاتو.
ورزه ترګر دلوي خو به دا وس دای د تنظیم سازۍ کې د ته یو بلا صلاحیت اسي. دا بالکل غوا په یونټونو جوړولو کې په کانفرنسونو منظم کولو کې لوی لوی کانګرسو کې دای داغه په نظم او ضبط کې په ډیسپلن کې او د باغت څخه کم رپورت وړاندې کاوه د خپل مبارزو د بد دومره په نوټس کې ساتلی وو. دا ټول شان د ویلې مبارزې د پارٹی د هرې ورځې دا بدر ریکارډ ساتلی وو. پارٹی دا مبارزه کړې ده د پارٹی سره دا مشکلات شوي دي. داس مو دوست کوتونه دي داس مو دشمن کوتونه دي ځکه دا صلاحیت ډېر د بلیا صلاحیت پکې موجود وو.
داغه په ناروغي او مرګ د افغانستان او پاکستان سیاستوالانو سیاسي چیړونکو او نورو عادي خلکو ډیر خفګان شولې دي. مناف دوټانی وایي چې لاغه سره د خلکو د مینی یو لوی وجه دا و چې عثمان کاکړ تر لسیزو پورې له خلکو سره په تماس کې پاتې شوی وو. خو دغه پوینه هغه وخت نور هم مشهور شو چې کله په 2015 کال کې د پاکستان د سینټ غړی شو. دغه پوینه حالت چې کومې ویناګانې وکړي او په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس خپرې شوې نو د نور هم شهرت وموند.
سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب جی پارلیمانی لیڈر
مہربانی جناب چیئرمین صاحب اس ہاؤس میں جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق یہاں پہ کہنا چاہیے ہر ایک کو جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
د جمعیت المسلم فضل الرحمان ڈلی یو مرکزی مشر او دا اپوزیشن اتحاد پاکستان جمہوری تحریک د اطلاعات سیکرٹر حافظ حمدللہ لو عثمان کاکڑ سره پر سینٹ کی یو ځای وو. نوموړي د جون پر یو وشتم نیټه مشالې د ټول چې عثمان کاکڑ پر سینٹ کی د یو زړور او رښتیا ویونکو په توګه شهرت درلود.
بنیادی خوبی ادا و چې یو خو آئین او قانون جمهور او جمهوریت پارلیمنت د دې تقریر په بنیادی شپاره و.
د عثمان کاکړ د ژوند په اړه مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد شبر اورو.
د میدان وردګ ولایت غتول وسولي طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د وسولي تیره شپه لاندې کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې د ولسوالۍ نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان یالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونې سا ورکړه. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ جون له واشنگتن سره د ډیپلوماتیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړه. ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم ناهیلي کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال د روزنې او لوبسارنې دوه ټولګي پرانستل شول. دغه ټولګي غوره ګډونوال به د سیاسي درجې ټولګي ته لار پیدا کړي. دغه شان په کونړ کې په لومړي ځل د لوبسارانو د روزونکو ټولګي هم پیل شوی. د فوټبال فدراسیون د لوبسارانو کمیټې مسول حامد میوند چې په لومړي ځل یې کونړ ته سفر کړی وایي چې دغه ټولګي کې سلرویش لوبسارانو ګډون کړی چې د 5 ورځو په موده کې به د لوبسارنې نوي قوانین ورزده شي. د دغه ټولګي ګډونوال مندې چې د ټولګي تر پای ته رسول وروسته به د هیواد په لوبغالو کې د لوبسارنې چانس ورکړل شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کیپټان فرشاد نور د یو کلن تړون پر بنسټ د بحرین له آل هلال ټیم سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ویل چې فرشاد نور به له دغه ټیم سره د بحرین د غوره لیګونو په سیالیو کې برخه واخلي. نوموړی د افغانستان او هند ټیمونو ترمنځ وروستی برخلیک ټاکونکې لوبه کې ټپي شوی و. افغانستان دغه لوبه له هند سره مساوي کړه او د آسیا جام لوبو بل پړاو ته لاره وموندله. او د پاکستان د سوپر لیگ د لوبو په دوام تیر شپه کراچي کینګز او پیښور زلمی لوبډلې سره مخ شوې. په چا پیښور زلمی وکټل او لومړی کراچي کینګز ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. کراچي کینګز په ټاکلو شلو اورونو کې د وولوب غاړو په سوځېدو 125 منډې وکړې.